کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم، زه نو شب آشنایم په روان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
داعش ویلي دی د ننګرهار په راډیو تلویزیون باندې حمله دوی کړې ده. د ایران ستر روحاني رهبر په رای ورکوونکو باندې غږ کړی دی چې د جمعې د ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړي. او د جرمني حکومت وایي د سعودي عربستان تبلیغاتي ګورونه په کاسوو کې د وهابیزم تبلیغ کوي.
د هلمند ولایت امنیتي مقامات وایي چې د غوڅ ملاتړ د ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیر وسلوال طالبان وژل شوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې په انټرنیټ اختلافي مسایلو بحث کوونکي تهدیدي. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، داعش د جلال آباد په ښار کې په ملي راډیو تلویزیون باندې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه وسلوال برید کې 2 تنه وژل شوي، 14 نور چپیان دي. نن سهار وسلوال د جلال آباد په ښار کې د ننګرهار د والي د نطاق عطا الله خوګیاڼي د وینا له قراره راډیو تلویزیون ته ننوتل. د حکومت د امنیتي قواوو او وسلوالو برید کوونکو ترمنځ جګړه پیل شوه او جګړه 4 ساعته روانه وه. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی ویلی دی په ټولنه کې خپل منځي اختلافاتو او جګړې اندېښمنه کړې ده. هغه داسې ویلی دی:
بعد از سالهای جنگ،
تر کلونو جګړو وروسته موږ تر اوسه له تاوتریخوالي ځانونه نه دي خلاص کړي. اوس هم د تاوتریخوالي په فکر کې یو. دا سمه ده چې موږ له وی تحمیلي جګړې سره مخ یو چې له بهره خلک پر موږ برید کوي، خو دا باید ومنو چې جګړه زموږ ترمنځ ده، زموږ په ټولنه کې ده. موږ تر اوسه له یو بل سره سوله ییز چلند نه کوو. باید له سره زده کړو چې څنګه یو بل ته متقابل درناوی ولرو.
د جمهور رئیس غنی میرمن نن په کابل کې د خزو د سلورم سمپوزیم په ورستۍ ورځ مطبوعاتو ته ویلي دي چې افغانان باید په خپل د دې روان ستونزې د حل لارې پیدا کړي. د خزو د دې درې ورځنی غونډې سرلیک دا و چې افغانان د سولې پیغام راوړونکي دي. په دې درې ورځنی سمپوزیم کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو 300 خزو ګډون کړی و. د قندهار د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه 8 بجې د قندهار د ښار په مرکزی سیمه کې د مدد خان په چوک کې چاودنه وشوه. یو ملکی کس پکې وژل شوی، 40 نور چې د پولیسو د 14 حوزې عامر او د دې حوزې 4 پولیس هم پکې دي ټپي شوي دي. د قندهار د پولیسو نطاق زیاد دورانی امریکا غږ ته وویل چې په یو زرنج ریک شا کې بمونه ایښودل شوي وو، چاودنه وشوه او هدف د پولیسو یو منصبدار و. په دې چاودنه کې ملکی سړی وژل شوی او د حوزې د امیر سمت خان په ګډون 4 پولیس او 10 ملکی کسان ټپي شوي دي. خو د میرویس روغتون نوکریوالو ډاکټرانو امریکا غږ ته ویلي دي چې 40 ټپیان دغه شفاخانې ته وړل شوي دي چې د ځینو حال خراب دی. د اداري فساد ضد عدلي او قضایي مرکز نن د استیناف د محکمې په علني غونډه کې د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزه د قدرت نه د ناوړه استفادې په تور په 8 میاشتې تنفیزي بند محکوم کړ. خو دغه محکمې هغه د درېیمې محکمې تر پریکړې پورې په نغدي ضمانت باندې بندي کړ، په نغدي ضمانت خوشي کړی دی. د افغانستان د لوی سرنوالۍ او د اداري فساد ضد د عدلي او قضایي مرکز نطاق جمشید رسولي د استیناف د محکمې د پریکړې په حکله ویلي دي چې په دې علني محاکمه کې د قضیې ټولې اړوندې خواوې حاضرې وې. ایرانیان د جمعې په ورځ په داسې حال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای اچوي چې د هیواد وضعیت ډېر حساس ګڼل کیږي. څېړونکي په دې باور دي چې وضعیت ځکه نور هم مجهول کیږي چې په ډیرو لږو رایو کې دیشي د انتخاباتو نتیجې بدل شي. په ایران کې د یوې تازه سروې نه داسې څرګندېږي چې په دې انتخاباتو کې د 15% نه زیاتې رایې د تغییر په حالت کې دي او ویل کیږي چې همدا فیصدي به د روانو انتخاباتو نتیجه وټاکي. د د سرویګانو نخکاری چې ورستۍ مخکخه کاندیدان به حسن روحانی او ابراهیم رئیسی وي، او په دې کې به 80% رای روحانی او 90% رئیسی ته ورکړل شي. د ایران ستر روحانی رهبر په رای ورکوونکو باندې غږ کړی دی چې د جمعې په ورځ د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د رای ورکوونکو نه غواړي چې په خپل اشتراک امریکا ته پیغام ولیږي. آیت الله علی خامنه ای د ایران ستر روحانی رهبر نن د چهارشنبه په ورځ په تلویزیون کې په وینا کې وویل چې امریکا او متحدین د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د صدر اعظم په شمول دغه انتخابات ساري. جمهور رئیس حسن روحانی چې یو اعتدال خوښونکی شخص دی انتخاباتو ته ولاړ دی، غواړي چې بیا جمهور رئیس شي. خامنه ای به چې د ایران ستر تصمیم نیونکی وي د امریکا په متحده ایالاتو باندې شکمن دی، فکر کیږي چې د روحانی د اول رقیب د محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی طرفداری کوي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د جرمنی حکومت وایي د سعودي عربستان تبلیغاتي ګروپونه په کاسوو کې د اسلام هغه ډیر سخت ډول یعنی وهابیزم خپروي. حکومت په پارلمان کې د خپلو مخالفو کسانو د سوالونو په ځواب کې وایي چې دغه تبلیغیان چې سعودي ملاتړ کوي د اروپا په جنوب ختیځ کې په دغه ملک کې چې مسلمانان پکې اکثریت دي تبلیغات کوي. د جرمنی حکومت وایي بسپنه ورکوونکي د سعودي عربستان د خلیج د نورو هیوادونو او همدغه راز په کاسوو کې د اسلامي ټولنې خلک دي. کاسوو د خارجي وسلوالو ګروپونو او د اسلامي دولت په شان د نورو ګروپونو سرچینه ګڼل کیږي، خو حکومت وایي داسې نه ښکاري چې په کاسوو کې د اسلام د عنعنوي اعتدالي مفهوم نه د اسلام محافظه کارانه ډول یعنی د وهابیزم په لور کوم غټ تحرک موجود وي. په پارلمان کې د مخالف ګوند نماینده نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د سعودي دغه محافظه کار تبلیغیان په کاسوو کې د غربي سوله ساتونکو د نظر لاندې فعال وو. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی ان نن ویل هیڅ کله به د شمالي کوریا لمسوونکي تحرکات یا اتمی تهدیدونه ونه زغمي او ځواب به ورکړي. جمهور رئیس مون دا خبره نن په سیول کې د دفاع په وزارت کې د پوځي مقامات سره په خبرو کې وکړه. هغه ویل جنوبی کوریا به د نړیوال ټولنې تر څنګ د شمالي کوریا د اقدام په حق له ځواب ته تیار وي او کلک ځواب ورکړي. د جمهور رئیس په حیث د لوړو د مراسمو وروسته نن اول ځل و چې مون د دفاع وزارت ته ولاړ. د جنوبی کوریا نوی جمهور رئیس د سهملرونکو د حقوقو یو سابقه دار مدافع او مبارز په داسې حال کې چې جنوبی کوریا نن د چهارشنبه په ورځ د لویو بزنسونو د اداره کولو لپاره ګام اخلي، د ملک د تجارتي کاروبار د سارنې ادارې ته نومولی دی. کیم سنگ جو دغه اقتصاد پو د سهملرونکو د حقوقو او د اصلاحاتو لپاره مبارز چې لوی بزنسونه کنټرولوي او جنوبی کوریا یې انحصار کړی ده، د تجارت د کمیسیون رئیس ټاکل شوی دی، خو اوس به کانګرس فیصله کوي او د کانګرس تصویب لازمی دی. مون د مې د میاشتې په نهمه د پخوانی جمهوری رئیس پارک گین هې نه وروسته جمهور رئیس شوی دی. د بمونو د شنډولو درې ماهران نن د سومالیې د پایتخت په غربي سیمه کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پولیسو مامور محمد حسین ویل چې دغه درې ماهران په داسې حال کې وژل شول چې هغه بم شنډولو چې په یو موټر کې ښودل شوی و او موټر د چاودونکو موادو نه ډک و. سمدستي هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سومالیا کې د الشباب افراطي ډله اکثره وخت د دغسې حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د سومالی جمهور رئیس تیره هفته د بین المللي ټولنې نه وغوښتل چې په سومالیه باندې د وسلو بندیز لري کې ځکه چې پوځ د افراطیانو سره وسلو ته ضرورت لري. چې پوځ د افراطیانو سره د جګړې لپاره وسلو ته ضرورت لري. د نایجیریا چارواکي وایي کوم کمپونه چې د باکو حرام د لاسه زرګونه خلک بې ځایه شوي دي او دا خلک پکې دیره دي، هغه به د دې میاشتې تر ختمېدو پورې پرانستي وي. د نایجیریا پوځ په آزادو شوو سیمو کې د افراطیانو سره په جګړه بوخت دی. د بورنو والي کاشم شیتما د سېشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغې سیمې په زیاترو ځایونو کې اوس هم حالات مسؤن نه دي چې خلک بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري د تیر کال په اخر وختونو کې اعلان وکړ چې بوکو حرام ځبل شوی دی، خو اوس حکومت وایي عملیات ادامه لري چې دغه افراطیان د هغوی د خپلو سنګرونو او مورچونه وباسي. بوکو حرام په میداګوري کې ځانمرګي حملې کوي او په نورو لورو پرتو سیمو کې په پوځ باندې حملې کړي دي چې سرګونه خلک پکې وژل شوي دي. او د چلسی مینینګ په نوم یوه عسکره چې د ویکیلیک ویب سایټ ته د حکومت د محرمو اسنادو د ورکولو په تور ورته په 15 د 15 کال بند سزا ورکړ شوی و. د اوو کلو بند تیرولونه روسته اوس په کانساس کې خوشی کیږي. د دغه عسکر د ازادۍ پریکړه په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما کړې و او د ترحم او مهربانۍ لمخې هغه ته عفو کړې و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د غوڅ ملاتړ د ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیر وسلوال طالبان وژل شوي دي. هوایی بریدونه له تیر شپې راهیسې بیا تر نن سهار وختي پورې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ د خارکو او عمرزو په سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو شوي دي. پاکلی د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
په هلمند کې د خالد په نوم د نظامی عملیاتو په ترڅ کې امنیتي چارواکي وایي چې په ګرمسیر، ندالی او سنگین ولسوالیو کې افغان او نړیوالو ځواکونو د دولت مخالفینو پر ضد هوایی بریدونه زیات کړي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو کمانډان جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې په ګرمسیر او ندالی ولسوالیو کې له تیر شپې راهیسې ډیر شتنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د زیاتې چې د ملي پوز ځانګړي ځواکونه دغه عملیات مخته وړي او د قاطع ماموریت د هوایي ځواک مرسته هم ورسره ده.
عملیات خالد په نامه عملیات چې مستقبل کړی دي دا جریان لري. دا ګرمسیر په ولسوالۍ کې تېره شپه زموږ کمانډوي ځواکونو څلور هغه کورونه چې دښمن د هغه څخه د مین جوړولو د کمپنۍ استفاده کوله او مکمل زموږ د کمانډوي ځواکونو دفاع څخه تخریب شوله. چې ویل کېږي خارجیان هم د دوی سره د مینو په جوړولو کې همکاري کوي لیدل شوي دي او موږ په دې هکله کره معلوماتونه لرو. هغه مکمل موږ د منځه یوړلې تخریب مو کړله.
ګرمسیر ولسوالی د هلمند په جنوب کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې پرته ولسوالی ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ نښتو پکښې زور اخیستی. دغه راز د امریکایي ځواکونو د دویر پوځي مرکز هم په ګرمسیر ولسوالی کې موقعیت لري. د لشګر ښار په شمال کې بیا په ندالی ولسوالی کې د جګړو پاړه د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې د وسلوالو بریدونه په ندالی ولسوالۍ کې پر شاتم بولي او د وسلوالو لوري د ندالی ولسوالۍ د لوی لاري د بندیدو هڅه هم ناکامه کړې ده.
خاص کې تا تر رسیدلې صحیح ده چې وضعیت تحت پوشش نیولې دی. معمولا په جګړه کې دواړو لوري ته تلفات رسیدلې دي چې تر دې دمه پورې کوم معلومات تر لاس کې رسیدلې. ګڼ شمېر وسلوال مخالفین عمل ته لمنځه تللي او په تعداد د 3 نفر د افغان قطعاتو ټپیان دي او یو نفر هم شهادت رسیدلی.
خو د هلمند ولایتي شورا غړي د نادالی ولسوالۍ تازه نامنیو ته اندېښنه ښیي او وایي چې د نادالی ولسوالۍ نامنی له شرګار شار هم نام نه کولای شي. د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده په اړه وایي چې امنیتي ادارې باید د سنځي ته جدي پام وکړي.
که چېرې طالبان غواړي چې بیرته دغه لاغه کته کې او خپل ځان بیرته خپلو زړو ښځو ته یا کمربند ته ځان ورسوي یا تر کمربند لاندې ځان تیر کې شار ته ځان ورسوي کې چېرې حکومت مخه ونه نیسي د دې وسلوالو مخالفینو امکان دا لري چې خپل شار باندې بیا وسلوالو مخالفین عمله وکړي.
وسلوالو طالبانو د ګرمسیر ولسوالۍ د هوایي بریدونو په اړه کوم تفسیر نه ده کړی، خو په ندالی ولسوالۍ کې د اوو امنیتي پوسټو د نیول کېدو او 15 افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. په هلمند کې له تازه نامنیو سره پر یو وخت په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د ملاتړ، روزنې او تجهیز لپاره دوی اونۍ وړاندې 300 امریکایي سمندري ځواکونو خپل ماموریت پیل کړ. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان حکومت په دې تورن کړی چې په انټرنیټ اختلافي مسایلو بحث کوونکي تهدیدي. د سازمان د پاکستان غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول باید د انټرنیټ د څارنې په نوم د ولس سره ناوړه چلند ودرئ او هغه خلکو په ضد قانوني چلند وکړي څوک چې د مذهب د سپکاوي د تور په پلمه په خلکو تشدد کوي. نور تفصیل د ډیوی رادیو د خبریال ارشد حسین په رپورت کې اورو.
ورستله هغه چې له حزب اسلامي سره د طالبانو د زینو غړو د تماسونو په تړاو
قدر مناوریدون کو او بخی د تخنیکی ستونزو لکبله په تکراری باندې تاسو ته رپورت خبر شو، خو کوم رپورت چې اوس مرتسری زو اوریدله د دې اوس خبريږي او اوري.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان حکومت په انټرنیټ د اختلافي رائے لرونکو پر ضد په ګامونو تیزولو تورن کړي او غوښتنه کړي چې په سمدستي توګه د انټرنیټ د سارنې بد چلن ودروي او د هغه خلکو پر ضد د قانوني ګامونه واخلي څوک چې د مذهب د سپکاوي د تورونو په پلمه تشدد کوي. نړیوال سازمان په خپل تازه بیان کې د پاکستان د حکومت څخه د رائے د اظهار د ازادۍ برقرار ساتلو هم غوښتنه کړي او وای چې روان کال د مئی په لسمه نیټه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی په لکونو خلکو ته د موبایل پیغامونه لیږلي چې پکې په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي د موادو شریکولو پر ضد خبرداري ورکړی شوی او د مئی په 14 نیټه د هیواد د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی ای ته د هغه کسانو پر ضد په فوري توګه د ګامونو پورته کولو وینا کړې وه څوک چې د سوشل میډیا د لارې د فوج سپکاوي کوي. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ایشیا ډایریکټر بریډ ایډم وای چې د پاکستان د حکومت لخوا په انټرنیټ د رائے ورکونکو پر ضد ګامونه به د وړاندې څخه زهرجن چاپیریال کې اختلافي اوازونه لا نور د خطر سره مخ کړي او زیاتوي باید چې حکومت د تشدد راپارولو پر ځای د هغه خلکو حفاظت ته پاملرنه وکړي څوک چې د خپلو اختلافي رایو لکبله د حملو سره مخ کیږي. هیومن رائټس واچ مخکې وایي چې د پاکستان د حکومت دغه تازه ګامونه به سنسرشپ د رای اختلاف لرونکو د گرفتارولو او د جنگیالو ډلو لخوا د مذهبي اقلیتونو پر ضد د تشدد ګواښونه لا نور سیوا کړي. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکو اسامه خلجی د حکومت دغه تازه ګامونه غندي او وایي چې د حکومتي ادارو پر ضد ټکونه کول د فرد جمهوریت حق دی.
دا ماته داسې لګي چې د یریږي چې خلک چې دی د پسې زیات تنقید نه کوي، بل چې د چاینا وجن هم دا ډېر زیات دا شروع شوی دی. چاینا کې څنګه چې حکومت خلکو ته چې دی چپ کوي، هغه ته چې دی سویلو اجازت نه ورکوي، پاکستان حکومت ماته لګي اوس هغه ماډل باندې زی لګیا دی. اور دا جمهوریت کې زمونږ قانون کې دا حکومت چې دی قانون خلاف ورزي کوي لګیا دی چې خلکو ته وایي چې تاسو تنقید م کوي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی وای چې د مذهب د سپکاوي د پیغامونو په عکس العمل کې حق ویتا په انټرنیټ د مذهب د سپکاوي د موادو په حق لا 3000 شکایتونه تر لاسه شوي او د انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت د شمیرو تر مخه حکومت تر دې دمه 2,978 ویبپاڼې تړلې او دا مارچ په میاشت کې وفاقي تحقیقاتي ادارې د سپکاوي نه د ډک موادو په انټرنیټ د اچولو په تورونو کې درې کسان نیولي. د پاکستان حکومتي چارواکي د حکومت پر ضد د تنقید کوونکو د زورولو او د هغوی سره د بد چلن یو اوږد تاریخ لري او د بشري حقوقو نړیوال او ملکی سازمانونو داسې بشمیره پیښې ریکارډ کړي چې پکې تشدد په جبر د بیدرکه او د صحافیانو د وجلو پیښې شامل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په دې وروستیو کې د سولې د مذاکراتو د تماسونو د نیولو خبره رد کړه، افغان حکومت او د سولې عالي شورا یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې بین الافغاني مذاکراتو پر مخې تل دروازې پرانستې دي. بل لور ته سیاسي څېړونکي بیا وایي چې نږدې یو کال کې د طالبانو استازو په هیڅ یو مجلس کې ګډون نه دی کړی. رحیم ګل ساروان په همدې اړه رپورټ را لیکلی.
ورستاله هغه چې له حزب اسلامي سره د طالبانو د زینو غړو د تماسونو په تړاو پر سنیو کې راپورونه خپاره شول او وستوالو طالبانو دا ونی دی ویلامي په خبرولو سره دا تماسونه رد کړل او وی ویل چې له حکومت او بل هیڅ لوري سره د سولې په تړاو اړیکې نه دي نیولي. افغان حکومت یو ور بیا په وستوالو طالبانو او نورو جنگي ډلو غاګو کړ چې بین الافغاني مذاکرات سولې ته رسیدو خلاره ده. دا ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وای ک کومې ډلې جګړې ته دوام ورکوي نو افغان امنیتی ځواکونه په وړاندې جنگيږي.
ټولې هغه ډلې چې سولې ته میلان ولري د سولې دروازې پر مخ خلاصې بین الافغاني مذاکرات سولې ته د رسیدلو تر ټولو ښه لاره ګڼو، لکه څنګه چې حکمتیار صاحب د بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې سوله وکړله، همداسې ټولې ډلې کولی شي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. ولی کمیډلی چې جګړې ته دوام ورکړي د افغانستان امنیتي او دفاعي قوای به په وړاندې باندې جګړه وکړي.
د سولې عالی شورا هم په دې باور دی چې د دې شورا شتون یوازې د سولې دروستلو لپاره دی او دا شورا تل تیار ده چې د سولې او مذاکراتو پر مخ خپلې دروازې پرانستې پرېږدي. د دې شورا ویان وویل که کومه ډله سوله نه کوي لا هم دوی سولې ته هڅوي. بلور ته د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو له تیر یو کال راهیسې په هیڅ مجلس کې برخه نه ده اخیستې. سیاسي کارپوه وحید مجده وایي طالبانو له ځینو سیاسي اشخاصو او جریانونو سره اړیکې نیولې خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت سره هیڅ په تماس کې نه دي او دا ډله له دغو ادرسونو سره سولې ته لا هم نه ده ناسته.
د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور یو داسې کس و چې هغه د سولې او د سیاسي پروسه په سیاسي پروسه باور درلود. د هغه د وژل کېدو نه وروسته ملا هبت الله تر ډېره بریده پورې د موقف ملا محمد عمر سره ورته دی او په همدغه دلیل هم شاید وي چې دوی تر اوسه پورې بیا د سولې په پروسه کې کوم کوتلی ګام نه دی اخیستی او نه هم داسې اعلان کړی دی چې موږ سولې ته حاضر یو.
که څه هم له طالبانو سره د سولې غږ د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې پورته شوی خو د ولسمشر غني په وخت کې له طالبانو سره سولې ته د رسیدو لپاره له ګڼو میکانیزمونو کار واخیستل شو خو طالبانو تل افغان حکومت سره د سولې مذاکرات رد کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غاښنا رادیو ندی سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په افغانستان کې د متحده ایالاتو او نړیوالو ځواکونو قومندان درې میاشتې مخکې ویلي و چې د افغانستان لپاره 2000 عسکرو ته ضرورت لري څو په افغانستان کې په اوسنی حالت پای ته ورسي. چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ترامپ د ادارې پلان کولی شي هغه ته د غشمیر عسکر ور برابر کی. د امریکا غا خبریاله کارلا باب په دې اړه یو رپورت لري چې زموږ همکار درته وایي.
په افغانستان کې د دوبی د راتګ سره جګړه هم تودیږي خو د ترامپ ادارې لا تر اوسه د افغانستان په اړه خپل پلان نه دی اعلان کړی.
په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې نو ورله مخه نشو ویلی چې پالیسی به څه وي.
خو پوځي چارواکي امریکا غږ ته وایي چې ښایي په دغه پالیسۍ کې افغانستان ته د 2000 سرتیرو لیږل شامل وي. مشرانو مخکې هم هڅه کړې وه چې له طالبانو سره د جګړې لپاره د نړیوالو پوځونو شمېر زیات کړي خو کارپوهان وایي چې دغه زیاتوالی به یوه بله ستراتیژي وي.
This time we are directly enabling the Afghan
army. دازل موږ مستقیما د افغانستان پوز ته ورتیا ورکو چې لا زیات ځواکمن سي نو د هغه څه په پرتله توپیر لري چې په خوا مکول.
چارواکي وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې پالیسی به د نړیوالو ځواکونو په شمیر نه بلکې په ورتیا او زیات تمرکز ولري او د افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به منابع برابر کړي. نور وایي چې د نړیوالو ځواکونو احتمالي زیاتوالی به د افغانستان د جګړې په ډګر باندې چټکه اغیزه ونه کړي.
انټيليجنس کمیونټي اسسس
د استخباراتي ادارو ارزونه داده چې په 2013 کال کې به په افغانستان کې امنیتي حالت بیل شک خراب سي. حتی که امریکا او متحدین یو څه پوځي مرستې هم زیات کړي خرابي.
طالبان د 2001 کال په پرتله اوس د افغانستان زیاته خبره تر کنټرول لاندې لري خو د زیات پوځي فشار معنی به داوي چې هغه له حکومت سره د خبرو کولو لپاره اړ شي. چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د افغان ځواکونو هدف دا نه دی چې دښمن ته یو چټکه ماتې ورکړي بلکې غواړي پرمختګ یې پر راتلونکو کلونو کې زیات شي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې متقیدینو پر افغان پوځ نیوکې کړي دي چې له طالبانو سره یو په ټپه درېدلی حالت لري خو جنرالان وایي چې د ترهګرۍ ضد ماموریت لا هم بریالی دی.
افغانستان ته د تک زموږ یو هدف دا و چې له هغې سیمې نه د یو بل برید مخه ونیسو. نو په تیرو 15 کلونو کې موږ دا هدف ترلاسه کړی دی نو دغه بری باید نور هم تقویه کړو.
د ترهګرۍ ضد ماموریت له هغه وخت راهیسې مهمه بڼه غوره کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو هغه هیواد ته مخه کړې ده. دا موضوع او د طالبانو پر خلاف د افغانستان حکومت د اوږدې مودې د جګړې ملاتړ کول و هغه دلیل دي چې د کارپوهانو په باور د ټرمپ پالیسی به د اوباما د ادارې په پرتله له هغه هیواد نه د امریکا پر وتلو فشار وانه چوي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا او ترکیه جمهور رئیسانو تر رسمي لیدنو کتنو وروسته اعلان وکړ چې هیوادونه د خپل اړیکو نوې فصل پیل کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د انقره ملګرتیا ستایلې ده. واشنگتن ته د ترکیه رهبر د سفر په محل په تاو تاریخچنو مظاهرو کې ګڼ خلک زخمن شوي دي. د یو تن روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
کله چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د سشنبې پورس ملاقات کو، یو شمیر مخالفینو په واشنگتن کې د ترکیه سفارت ته مخامخ مظاهره وکړه. لاریون کوونکو پر اردوغان نیوکه کوله چې ګواکې هغه د کوردانو سره ناسم چلند کوي او په ترکیه کې له بشري حقوقو او د رسنیو له ازادۍ نه سرغړونه کړې ده. اردوغان ضد مظاهرو کې شپږ تنه زخمیان شوي دي. د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ خوده شوی ده. خو په سپینې ماڼۍ کې تر رسمي لیدنو وروسته د امریکا جمهور رئیس له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د ترکیې ونډه ستایلې ده.
موږ د ترهګرۍ پر ضد او د داعش ډلې او د کردستان د کارګرانو د ګوند په څیر د نورو ترهګرو ګروپونو په مقابل کې د ترکیې له مبارزې ملاتړ کوو. موږ یقیني کوو چې دغه ترهګرۍ ډلې امن مرکزونه ونه لري.
جمهور رئیس ټرمپ په سوریه کې له کوردی ملیشو څخه د خپل هیواد د ملاتړ د ختمولو په اړه څه نه دی ویلي.
موږ باید دغو ډلو ته هیڅکله اجازه ورنه کړو چې دیني او په سیمه کې شته قومي جوړښتونه په خپل انحصار کې راولي او له ترهګرۍ سره مبارزه بهانه کړي.
ترکی رهبر ونه توانید چې انقره ته د جلاوطنې روحاني فتح الله ګولن په ورسپارلو کې امریکایي مقاماتو ته قناعت ورکړي. اردوغان د خپل دولت پر ضد د تیر کال ناکامه کودتا د ګولن کار بولي. څېړونکي په دې باور دي چې د ترکیې مستبد رهبر له امریکا سره پر یو لړ مهمو معاملو موافقه کړې ده.
د دې احتمال ډېر زیات دی چې هغه د کوردستان د کارګرانو ګوند پر ضد د ترکیې د امنیت په خاطر نور هم ملاتړ ترلاسه کړی وي او ممکن د عراق په شمال کې پرسنجار سیمې باندې د برید تاییدي هم اخیستې وي.
د منځنی ختیځ د چارو کارپو هاوارد ایزنسټارټ وایي چې له ټرمپ سره ملاقات په ترکیه کې د اردوغان له اعتبار سره مرسته وکړه. واشنگتن د اردوغان د حکومت پر ضد کودتا غندلې وه. خو د مشکوکو سیاسي مخالفینو او خبریالانو پر وړاندې د ترکیه د حکومت پر چلند نیوکې کړې وې.
دا
د ناکام واده په څیر اړیکې دي. ولې د ډیرو ناکامو ودونو په شان داسې ښه دلایل هم شته چې له یو بل سره پاتې شي او د دوی د جلا کېدو قیمت ډېر زیات دی. نو هغه څه چې د امریکا او ترکیې نه تمه لرم دا دي چې د یو معلومې راتلونکي لپاره زړه نا زړه خپلې ملګرتیا ته دوام ورکړي.
ترکیه د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال ائتلاف مهم غړی هیواد دی او واشنگتن انقره خپل ستراتیژیکه ملګری بولي.
د سو خبرونو سرخط لرو. داعش د جلال آباد په ښار کې په ملي رادیو تلویزیون د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او څوارلس نور زخمي شوي. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی ویلی دی چې په ټولنه کې خپل منځي اختلافات او جګړې اندېښمنه کړې ده. د قندهار د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه 8 بجې د قندهار د ښار په مرکزی سیمه کې د مدد خان په چوک کې چاودنه وشوه. یو ملکی وګړی وژل شوی، شل تنه نور زخمي شوی دي. د اداري فساد ضد عدلي او قضایي مرکز نن د استیناف د محکمې په علني غونډه کې د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزه د قدرت نه د ناوړه استفادې په تور په اته میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. ایرانیان د جمعې په ورځ په داسې حال کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې رای ورکوي چې د هیواد وضعیت ډېر حساس ګڼل کیږي او د ایران ستر روحاني رهبر پرې ورکوونکو باندې غږ کړی دی چې د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د رای ورکوونکو نه غواړي چې په خپل اشتراک امریکا ته پیغام ولیږي.
درنو اوریدونکو خبرونه پام دی زه پایته ورسیده. په ټولنیزو شبکو کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې دوام لري بیا هم اوریدل شي. د مالشه